متکل باشین. تکل صاحب خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه فروغ صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. روانه خبرونه کې به واورئ چې تمه ده د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون ډېر ژر تعین شي او همدا کمیسیون به وروسته د جرګې د جوړېدو نیټه اعلانوي. په نړیوالو مسایلو کې د اسرائیل صدراعظم وایي د روسیې ولسمشر ورسره منلې ده چې له سوریې څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پروګرام د ګډ کار لپاره به یو ټیم جوړوي. قدر منوریدونکو له هر څه پام مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمیشنران نن په ارګ کې لوړه کوي. له جمعې ورځې راهیسې په ټول افغانستان کې د سیلابونو له کبله دیرش کسان مړه او ټپیان شوي دي او د برتانیا صدراعظم تیریزا می د پاکستان له صدراعظم سره په خبرو کې د تروریستي ډلو پر ضد د اسلام آباد د اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمیشنران نن په ارګ کې لوړه وکړي. ولسمشر اشرف غنی د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د تایید فرمان پرون لاسلیک کړ. په دې فرمان کې چې ارګ خپور کړی راغلی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شویو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نویو کمیشنرانو په توګه غوره شوي. د دې فرمان له مخې سید عصمت الله عمل، مولانا محمد عبدالله اورنګزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی او رحیمه ظریفی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نویو کمیشنرانو او محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینوارې، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغران او بخی محمد یونس طغرا او سید قطب الدین رویدار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمیشنرانو په توګه تایید شوی. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمنشاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالارشاد رئیسانو په توګه ګمارلی دي. افغان ولسمشر د مالیه وزارت ته امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې برابرې کړي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر په هغه غونډه کې چې د دې سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې په اړه د بحث لپاره پرون ماښام په ارګ کې جوړه شوې وه، د دې سیلابونو له زیانمنو سره د مرستو د سمون لپاره د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر نجیب آقا فهیم په مشرۍ د سوقو ادارې د یو مرکز د جوړېدو امر هم وکړ. په همدې حال کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر ویان تمیم عظیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې له جمعې ورځې راهیسې په ټول هیواد کې دیرش کسان مړه او ټپیان شوي دي.
در زابل، هرات، فرا، هلمند، قندهار و کنر 15 تن شهید داریم، 13 تن زخمی داریم و نزدیک به 3000 خانه تخریب داریم. برای 13500 خانواده که متضرر ناشی از برف کوچا و سیلاب ها کمک کردیم که هم پول نقد است و هم مواد غذایی و غیر غذایی است.
افغان چارواکو ویلي چې سیلابونو په فرا، کندهار، زابل او هرات ولایتونو کې ډېر زیانونه اړولي او په نورو ولایتونو کې هم د دې سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه دریمه یو ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د غرمې په 12 بجو د هند د دیرادون ښار په راجیو ګاندی سټډیوم کې پیلېږي. افغانستان له ایرلند سره د 15 یو ورځنیو لوبو په 2 لومړنیو کې یوه ګټلې او یوه د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې. تمه ده چې دا دوه ټیمونه به د سبا ورځې پر لوبې سربیره را روانه جمعه او یکشنبه څلورمه او پنځمه یا ورځنۍ لوبې هم وکړي. لازدی رادیو خبرونه اوري. د برتانیا صدر اعظم تیریزا می د پاکستان لخوا د تروریستي ډلو پر ضد اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې خبر ورکړ چې میرمن می له خپل پاکستانی سیال عمران خان سره په دې اړه پر ټلیفون خبرې وکړې. پاکستان او هند تیرونی د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د یو بل پر قلمرونو هوایي حملې وکړې. دا حملې هند وروسته له هغه پیل کړې چې د فبروري په 14مه په کشمیر کې په یوه انتحاري حمله کې له 40 زیات هندي ملیشه سرتیري ووژل شول. د دې برید مسؤلیت په پاکستان که دیره تروریستی ڈالی جایش محمد اومن. در برطانیا صدر اعظم در عمران خان هغه اقدام وستایی چه لهند سر در کارکیج در کامول لپره یو هندی پیلوت چه در پاکستان تر ولکی لاندی کشمیر که لحوایی حملی ورو سنیول شوی و بیرته خوشی کرد. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پرمختګ لپاره به یو ګډ کاری ټیم جوړوي. دواړو مشرانو په روانه اونۍ کې په مسکو کې سره وکتل. نتانیاهو ویلي دي چې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د پراخېدو مخالف دی. اسرائیلو په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې پر هغو اهدافو هوایي حملې کړي چې د دوی په وینا ایراني ملیشا او د ایران له ملاتړه برخمنې حزبالله ډلې وسلوال پکې میشت دي. ایران په سوریه کې خپل حضور د پوځي سلاحکارانو تر حده تایید کړی او وایي چې دا حضور یې هم د ولسمشر بشار اسد په خوښه دی. او تمه ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه داسې اسناد راټول کړي او ویڅړي چې په اساس یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او څو سلاکاران یې له عدالته په سرغړونه، فساد او له واکه په ناوړه کار اخیستو تورنیږي. د استازو جرګې د قضایي کمیټې مشر پرون ای بی سي ټلویزیون ته وویل د ټرمپ لخوا له واکه د ناوړه استفادې، فساد او د عدالت د مخنیوي په باب څېړنه کوي. د کانګرس د ډیموکرات غړي ویل چې له 60 کسانو په دې اړه لازم اسناد راټول کړي دي. سپینې مڼې او د امریکا د عدلیې وزارت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. و باورې چې تمه ده د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو دقیقه نیټه هغه کمیسیون اعلان کړي چې ولسمشر به یې ډېر ژر تعین کړي. یوه څېړنه ښیي چې په روانه میلادي میاشت کې په قطر کې د سولې د خبرو له پیل وروسته په هیواد کې ملکي تلفات هم کم شوي دي.
فبروري کې مرګ ژوبله کمه وه. یو لوی علت یې د سولې د خبرو بهیر وو چې طالبان او امریکا د سولې په اړه باندې سره غږېږي.
په نورو موضوعاتو کې، د خوست د موساخېلو ولسوالۍ لویه لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله بنده شوې ده.
د زیاتې واورې له امله د موساخېلو ولسوالۍ خلک د ستونزو سره مخامخ شوي. د دولت څخه غوښتنه هم دغه ده چې موږ ته خوراکي توکي ورسوي، خمیره ورسوي او موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیل وایي له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش به په ګډه کار کوي. په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو او د انصاف په لټه کې اونیز پروګرامونه خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د سولې مشورتي لویې جرګې د تشکیل کمیسیون به ډېر ژر تعین شي او همدا کمیسیون به وروسته د جرګې نیټه اعلان کړي. دا خبره د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري پرون وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته وکړه چې د سولې د عالي شورا یو غړي محمد امین وقاد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې مشورتي لویه جرګه ځنډېدلې. تمه وه چې د هود د میاشتې په پای کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي، خو اوس د ښاغلي وقات په وینا د حمل میاشتې ته پاتې شوه. حکومت داسې وخت د سولې د مشورتي لویې جرګې د ځنډېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایانو ترمنځ خبرې د ښکېلو خواوو په خبره ورو خو په ثبات او استوارۍ سره روانې دي. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزی اوروي.
افغان حکومت وی د سولې مشورتي لوی جرګې د تشکیل د کمیسون او د دارالانشا تر جوړېدو وروسته به د دې جرګې د ترسره کېدو نهایي نیټه اعلان شي. دا خبره د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخنسوري د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وکړه. کله چې فرمان په راتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي، د لوی جرګې د برگزارۍ کمیسون تعینېږي او د سولې د دې لوی مشورتي جرګې دارالانشا هم جوړېږي. بیا هغوی د دې لپاره چې وګوري د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو خلک راتلی شي، د جرګې د ترسره کولو نهایي تاریخ په خپله اعلانوي. هارون چخنسوري زیاته کړه د سولې عالي شورا د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لومړني کارونه پیل کړي. د چخنسوري په خبره ولسمشر اشرف غني د سولې په چارو کې د سیمه ییز اجماع لپاره خپل خاص استازي او د سولې دارالانشا رئیس عمر داودزی ته امر کړی چې د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لپاره ژر تر ژره آمادګي ونیسي. د سولې عالی شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد امین وقاد بیا ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې مشورتي لوی جرګې نیټه چې تمه وه د هوت په شپږشتمه وي ځنډېدلې.
قطر کې خبرې شروع دي. دلته یو افغانستان شموله هیئت مذاکرات او د دولت په خوانه جوړیږي. دا هم یو مصروفیت دی او که د سولې په خبرو کې څه پرمختګ وشي نو هغه به هم داسې ایجاب کړي چې د لویه جرګه د مشورتي ګنجایش پکې فعلا نه اوسېږي. د همدغه حالاتو په نظر کې نیولو سره دا مسله وځنډېده.
خغلی بخاد ویل دا مشورتي لوی جرګه به د نوي 1499 لمریز کال حمل میاشت کې وشي. افغان حکومت داسې وخت د سولې مشورتي لوی جرګې ترسره کولو ته هوډ لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له څو ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد تازه څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ د فبروري په 18مه یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې خبرې ورو خو په ټیکاو مختزي. هغه په کابل کې هم د سولې د خبرو لپاره د یو ملي ټیم د جوړولو په برخه کې له پرمختګونو یادونه کړې وه. وسلوالو طالبانو پرون یکشنبه ناوخته اعلامیه خپره کړه او وی ویل د قطر رواني خبرې قدم په قدم روان دي. د طالبانو د بیان لمخې خبرې د موضوع د حساسیت او اهمیت په خاطر اورو په مخزي. دوی ویلي له امریکایي پلاوي سره د جنوري خبرې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د نورو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو په موافقه مخته ولاړې او دا وار خبرې د همدغو موافقو پر څرنګوالي او ماهیت متمرکز دي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سولې خبرې اترې په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کمیدو باعث شوې دي. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل د دوی معلومات ښیي چې په تیره میلادي میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 100 تنه ملکی وګړي وژل شوي او نږدې 60 نور ټپیان دي، په داسې حال کې چې پخوا تر دې د دې تلفاتو شمیر تر دې زیات و. په دې اړه نور تفصیل له کابل رحمت الله افغان راکوي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره میلادي میاشت کې په هیواد کې د ملکی وګړو په تلفاتو کې درې برابره کموالی راغلی. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي چې په تیره میلادي میاشت کې په افغانستان کې 106 ملکی وګړي وژل سوي او 950 نور ټپیان سوي وو.
فبروري کې مرګ ژوب له کمه وه. یو لوی علت یې د سولې د خبرو بهیر و چې طالبان او امریکا د سولې په اړه باندې سره غږیږي، په مرګ ژوب له باندې هم تاثیر کړی و. لوی ځانمرګ بریدونه ونه شول، نیکمرغه دغسې جګړې ونه شوې چې هلته پکې ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې وي.
نوموړی وایي د دوی د معلوماتو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې په هر میاشت کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه له 500 تر 800 تنو پورې رسیدله. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښکاره کوي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2600 تنه ملکي وګړي وژل سوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان سوي وو. د دغه ډلې رئیس په افغانستان کې په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې د سولې د خبرو تر بریالیتوب پورې دي د ملکي وګړو ژوند ته پام وکړي او هڅه دې وسي چې په هیواد کې د ملکي وګړو تلفات راکم سي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي د ملکي وګړو د مرجوب لکموالي یو ښه خبر بولي او وایي چې اوس هم په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات دوی جدي اندېښمن کړي دي.
زموږ اندېښنه دا ده کله چې یو ملکي نفر هم په افغانستان قرباني کېږي د جګړې له کبله، دا موږ ته د اندېښنې وړ ده. موږ امیدوار یو چې هر هغه ډلې چې په جګړې کې ښکېل دي دوی د بشر دوستانه قواعد رعایت کړي او ملکي کسان او هغه کسان چې په جګړې کې ښکېل نه دي دوی په نخښه ونه کړي او دوی قرباني ونیسي.
انتحاري حملې، چاودنې او هوایي بریدونه او د اوسېدنې په ځایونو کې مخامخ نښتې هغه عوامل دي چې پکې په افغانستان کې ملکي وګړو ته مرژوبله اوړي. د ملکي وګړو مرژوبله تل هغه جدي مسله ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د عامو خلکو او د افغانستان د ملي شورا اندېښنې راپارولې او ټینګار یې کړی چې باید عامو خلکو ته زیات پام وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خوست په موسی خیلو ولسوالۍ کې د واورو د ورېدو له کبله لوی لاره بنده شوی او د دې سیمې خلک غوښتنه کوي چې حکومت د دې لارې په خلاصولو کې مرسته ورسره وکړي. د خوست ځایي چارواکي وایي چې د موساخیلو او خوست ښار ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره وسایل استولي دي. په دې اړه نور تفصیل له خوست ښار څخه نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست مساخیلو اوسیدونکو وایي چې په یاده سیمه کې د سخت واورو له کبله د کلیو او ولسوالیو ترمنځ ډیری سړکونه او لارې تړل شوي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی د یکشنبه ورځې ناوخته مازدیګر د تلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره د خپلو ستونزو او غوښتنو د شریکولو پر مهال د خوست ځایي ادارې وغوښتل چې د واورو څخه د لارو د خلاصولو او د سړکونو د زیانمن شویو ځایونو په رغولو کې د ورسره بیړنۍ همکاري وکړي. مساخیل ولسوالۍ د زوړ کوټ د سیمې اوسیدونکو حزب الله عابد وویل چې
د زیاتې واورې له امله د مساخیل ولسوالۍ خلک د ستونزو سره مخامخ شوي دي او د دولت څخه غوښتنه هم دغه ده چې موږ ته خوراکي توکي ورسوي، خمیره ورسوي او غواړو چې د دولت څخه موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي.
د زوړ کوټ یو بل اوسیدونکی حاجي حبیب شاه وایي چې په یاده ولسوالۍ کې ډېره زیاته واوره شوې ده، لارې بندې دي او خلک له کورونو نشي وتلی. دی حکومت ته وړاندیز کوي چې د لارو په خلاصولو کې د همکاري وکړي.
دولت چې مقصد توسې مکرم کړو وکړو ادمو د سړک همکاري سره وکړو، د لارې همکاري سره وکړو، نور ادمو د مرزونو په خاکې دار سره
بلور ته. د خوست چارواکي وایي چې د یکشنبه ورځې تر مازدیګره د مساخیل او خوست ښار ترمنځ لاره چې د واورو له کبله بنده شوې وه خلاصه شوه. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل چې
د کوسین خولې له دور کنډو لږې شاخل دوه سرکه د لارې د خلاصون لپاره 50 کسان او دوه ټراکتور د ځایي خلکو څخه د زخمي په بدل کې ګمارل شوي دي. که چیرته اړتیا ولیدل شو نوي اقدامات به وشي. همداشان که چیرته عاجلو مرستو ته اړتیا لیدل کېدله د استرار کمیټې او همداشان د پیښو سره د مبارزې اداره انشاءالله چې دوی ته به پر وخت د اړتیا پر مهال مرستې ورسیږي.
یاد دیوی که څه په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې یو شمېر ولسوالیو ته پاخه سړکونه جوړ شوي، خو د منګل و مساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ دي چې لږ سړکونه پکې جوړ شوي او په ډېریو سیمو کې لارې تنګې او وړې دي چې بیا د واورو او بارانونو په موسم کې دا لارې د لنډ وخت لپاره تړل کېږي او خلک پرې خوست ښار ته تګ او راتګ نشي کولی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عتیق الله رشتین د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي. د زیاتو واورو د ورېدو له کبله لارې بندې شوي دي، خو له پرون راهیسې ځینې لارې خلاصې شوي، خو دولت د لارو په خلاصولو کې هیڅ هم نه دي کړي. نجیب الله المر د کونړ ولایت څخه لیکي. د کونړ ولایت د پیچ درې ولسوالۍ له دوره دېش کلي څخه دا پیام لیکمه. او له پرون راهیسې د پیچ درې په ولسوالۍ کې کله واوره او کله باران ورېږي. شریف له زابل ولایت څخه لیکي. په خاک افغان ولسوالۍ کې سخته ډیره واوره شوې ده، ډیر کورونه یې لاندې کړي دي. موږ د زابل له والي څخه غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړي. او سمیولا د میوند کلی څخه لیکي چې د چهارشنبه له ورځې باران شروع سوی او تر پرون پورې دوام درلود، خو اوس اسمان شین شوی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو او قدر منوریدونکو آزادۍ راډیو په د اف ام په 0.15 څپه او په منځنۍ څپه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي. صاف صفای اوریدلای شي. د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. خداشي به سلطان محمد سرور ته غوښ شي چې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د 215 میوان قول اردو پر قرارګاه د جمعې ورځې ډلې یې حمله ته کتنه کړې ده او لیکي په دې ځای کې په خوا د امریکایي ځواکونو لوی اډوه خو په ځینو برخو کې اوس هم یو شمیر امریکایي پوځیان دی ردی. ورځپاڼه لیکي د امریکا پولیس سمندري ځواکونه چې دنده یې د افغان ځواکونو روزنه ده په اډه کې دننه په یوه وړه خو ترکلکو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل شوې ساحه کې او د ځانګړو عملیاتو سرتیری یا سپیشل فورس په یو بل کوچني مرکز کې دی ردی. په کابل کې د امریکا د پوځ بیان ډګروال ډیو بټلر پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په حمله کې د دوی ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی او د پینتاګون یو چارواکی وویل چې پلیو سمندري ځواکونو امریکایي روزونکو د افغان پاوز د روزنې مرکز څخه ویستل او ویژغورل. نیویارک ټایمز د بتلر د بیان هغه برخه راخسته چې طالبانو ته په خطاب کې وایي لخپلو هیوادوالو سره جګړې بندې کړي او د سولې په مسأله کې جدي شي. راند کارپوریشن تحقیقاتي مؤسسه چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی په خپل خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خبر کړی چې سرلی کې دی په افغانستان کې د سولې لپاره بیړه مکوي. په مطلب کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي پخوانی ځانګړي استازي جیمز دابینز لیکلی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې یادونه شوې. لیکوال یادونه کوي که طالبان د سولې وړاندیز ومني نو نتیجه به یې د سولې کومه موافقه نه بلکې یوازې د دې منل وي چې له امریکا سره به خبرې پیلوي، ځکه واشنگتن له 2010 کال راهیسې د دې خبرو هڅه کوي. نو ځکه خو اوسنی کوچنی ګام د لیکوال په وینا کوم لوی پرمختګ نشي ګڼل کېدی. خغلی دابینز لیکي که د اوسنیو هڅو نتیجه په افغانستان کې دوامدار سوله وي نو دا احتمال د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډون له ګڼو عواملو سره تړلی دی. نوموړی د مطلب په دوام کې لیکي که متحد ایالات خپل ځواکونه د خبرو له پیل وروسته له افغانستان وباسي نو خبرې به ناکامې او جګړه به بیا پیل شي، او که امریکایي ځواکونه د سولې د موافقې له عملي کېدو مخکې ووځي بیا هم عین خبره ده. خو خاغلی دابینز وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت چانس یوازې په هغه صورت کې زیاتی چې متحد ایالات او د نړیوالې ټولنې نور غړي د روانو هڅو په نتیجه کې د هر راز موافقې د عملي کولو په چاره کې دخیل وي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر پروګرام د کار لپاره به یو ګډ ټیم جوړوي. نتنیاهو دا موضوع داسې وخت بیانوي چې هیواد یې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور له پراختیا سره کلک مخالفت کړی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرونو ویل د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره له سوریې نه د بهرنی عسکرو په وتلو خبرې کړې. نتنیاهو ویلي چې له روسیې سره موافقه تر رسیدلی څو له سوریې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یو ګډ کاري ټیم جوړ کړي. ښاغلی نتنیاهو په مسکو کې همدا اونۍ هڅه وکړه چې ولسمشر پوتین قانع کړي څو ایران ته په سوریه کې د پوځي حضور اجازه ورنه کړل شي. بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې په اونیزه جلسه کې وویل جمهور رئیس پوتین او زه په یو ګډ هدف موافقې ته ورسېدو، له سوریې د بهرنیو ځواکونو وتل چې د کورنۍ جګړې له پیله دغه هیواد ته ورغلي. موږ موافقه وکړه چې دغه هدف او ځینو نورو هدفونو ته د رسېدو لپاره یو ګډ کاري ټیم جوړ کړو. روسیه او ایران دواړه د سوریې په اتکلنه جګړه کې د بشار اسد له رژیمه ډیپلوماتیک او پوځي ملاتړ کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور له پراختیا مخنیوی کوي. اسرائیل په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې په هغو سلګونو اهدافو هوایي بریدونه کړي چې وایي
د ایران پوځي ملیشه او د حزب الله په شمول د ایران د متحدو ډلو پوځیان پکې دي. ایران په سوریه کې د سپاهی پاسداران انقلاب د ځواکونو د قدس ډلې په چوکاټ کې د فاطمیون او زینبیون په نوم دوه ملیشه ډلې ګمارلې. ایرانی چارواکو ویلي په سوریه کې د ایران د پوځي سلاکارانو حضور د اسد د رژیم په خوخه ده. سپینې ماڼۍ تېره میاشت وویل له سوریې خپل نږدې ټول عسکر باسي او یوازې 400 سرتیري به د دغه هیواد په ختیځو برخو کې پاتې کړي. د سوریې په ختیځ کې د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک پوځ د داعش له پاتې شویو جنګیالیو سره جګړه کوي. ترکیه هم چې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له مخالفو ډلو ملاتړ کوي ویلي له روسیې سره په همغږۍ د سوریې په شمال کې د یوه امن زون د جوړولو لپاره کار کوي.
بنړی کې څه تیریږي
او ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لغه حکومت
نه واره ل آسیا تر اوسترالیا بیر
ما سپورټي چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په هیواد کې یو شمیر وحشي ژوي د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې ادارې چارواکو پرون د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وویل کچېرې په دې برخه کې قوانین عملي نشي نو د یو شمیر وحشي ژوو نسلونه به له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د کابل د ژوبڼ رئیس عزیز ګل ثاقب وایي هڅې روانې دي چې د وحشي ژوو د له منځه تلو مخه ونیول شي. له کابله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د وحشي ژویو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چارواکو په وینا دا مهال له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د وحشي ژویو قاچاق روان دی. د دې ادارې مسلکي معین عزت الله صدیقي د یکشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې له وحشي ژویو په بېلابېلو برخو کې ناوړه ګټه اخیستل کیږي. نوموړي وویل ناامني د وحشي ژویو د نسل د خوندیتوب لپاره د مناسب چاپیریال نشتوالی او د دوی غیر قانوني ښکار او قاچاق هغه څه دي چې د افغانستان د وحشي ژویو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی.
ډېر کسان وحشي ژوي یا قاچاق کوي یا یې هم په نورو لارو کې ترې ګټه اخلي. ښکار یوه بله ستونزه ده چې دا مهال موږ ورسره مخ یو. د عامه پوهاوي نشتون، د قانون نه پلي کېدل او د اقلیم بدلون هم په دې برخه کې له مهمو ستونزو څخه دي.
د مارچ درېمه د وحشي ژویو له نړیوالې ورځې سره برابره ده او هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو وحشي ژویو او بوټو په اړه چې له خطر سره مخ دي د خلکو پوهاوی زیات شي او هم د حیاتي وحش په تړاو د جرمونو او جنایتونو په وړاندې د مبارزې لارې چارې ولټول شي. په خوا تر دې د افغانستان د ځینو لویدیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایتونه کړي وو چې د کندهار، فراه او ځینو نورو ولایتونو په لرو پرتو دښتو کې پر کورنیو ښکاریانو سربیره ځینې بهرني ښکاریان هم لیدل شوي چې د افغانستان ځینې نادر وحشي ژوي په غیر قانوني توګه ښکار کړي دي. په ورته وخت کې یو شمیر عام وګړي هم د وحشي ژویو په خوندیتوب ټینګار کوي. یو شمیر کابل ښاریانو په دې اړه وویل: حسنات حسینی یم، د وحشي ژویو په اړه باید ووایم چې هیڅ ډول پاملرنه ورته نه ده شوې او حتی یو شمیر هیوادونه راځي او نادره حیوانات قاچاق کوي او افغان دولت هیڅ ډول پام نه لري.
فهم صفایم، وحشي ژویو ته پاملرنه یوه له مهمو مسایلو شمیرل کیږي او دا د هیواد یوه پانګه ده. د نامنیو او جګړو له امله لا هم په دې برخه کې پام نه دی سوی.
خو د کابل ژوبڼ رئیس وویل چې افغانستان اوس مهال د نادرو وحشي ژویو د موجودیت له پلوه یو بډای هیواد ګڼل کیږي او د حکومت اړوندو ارګانونو، کورنیو او بهرنیو مؤسسو، خلکو، ښکاریانو او سوداګرو ته پکار ده چې د افغانستان د دغو نادرو وحشي ژویو د نسل پراخولو او خوندیتوب ته جدي پام وکړي. عزیز ګل ثاقب په دې اړه وویل:
موږ په دې فکر کې وو چې څنګه وکولای شو په کار کې بدلون راولو او سیمه ییزو ادارو سره اړیکې ونیسو چې د عامه پوهاوي کچه لوړه او قانون پلی کړو.
د چارو کارپوهان بیا وایي د نامنیو ترڅنګ د وحشي ژویو غیر قانوني ښکار بله لویه ستونزه ده چې د وحشي ژویو نسل یې کم کړی. د دغو کارپوهانو له ډلې غلام رسول سمدی ویل جګړو او وچکالیو پر دوی منفی اغیز کړی او د لګوالي په حالت کې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي اوسمهال بند امیر واخان شاه فولادي او په هیواد کې قلاب چکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژویو د اوسېدو لپاره مناسبې دي، خو د چارو کارپو غلام رسول سمدی دا کافي نه ګڼي او ټینګار کوي چې که دولت د دغو وحشي ژویو د خوندیتوب او د دوی د نسل د پراختیا لپاره سیمې نشي ساتلی، باید مصنوعي سیمې ورته جوړې کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي په دې برخه کې د شته ستونزو د کمولو پلانونه ترتیب کړي چې په ځینو ځایونو کې د پلي کېدو په حال کې دي.
د سهار 8:30 دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د ورکو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 نوي کمشنران نن په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لوړه وکړي. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزارت ته امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې چمتو کړي. د راپورونو له مخې په ټول هیواد کې په وروستیو سیلابونو کې 1.5 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ سبا سه‌شنبه دریمه یو ورځنۍ لوبه د هند د دیرادون ښار په راجیو ګاندي سټیډیوم کې کیږي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د پاکستان لخوا د تروریستي ډلو پر ضد د اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. تریزا می له خپل پاکستاني سیال عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروګرام په اړه به د بس لپاره یو ګډ کاري ټیم جوړوي، او تمه ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه داسې اسناد راټول کړي او وی څېړي چې په اساس یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سات یو شمیر سلاکارانې له عدالته په سرغړونه، فساد او له واکه په ناوړه استفاده تورنیږي. سمغه غله آزادې رادیو اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای د ولسمشری د معنی د فرمان لمخې وازی هغو راستنیدونکو کډوالو تضمکی ویشل کیږي چې مستحق وي او سرپناته ارتیا ولري. د دې وزارت مرستيال ویاند آزادې رادیو ته ویل هغه کمیټې چې د دې چارې د ترسره کولو لپاره جوړې شوې کاري لایحې وروستۍ دي او د ولسمشر لخوا توشي کېدو ته چمتو دي. وصل وصال له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د ولسمشر مانی د 315 غنه فرمان لمخې به په پوره شفافیت سره په مستحقو خلکو ځمکې وویشل شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رضا باهر د یک شنبه پورس آزادي رادیو ته وویل چې د یاد فرمان لمخې د ځمکو او مستحقو خلکو د تشخیص لپاره دوه کمیټې رامنځته شوي چې کاري لایحې هم وروسته شوي دي. دوی د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت لخوا کاری لایحې وروسته شوې دي او د کډوالو د چارو پاړه په راتلونکي ناسته کې چې د ولسمشر په مشرۍ ترسره کیږي ورته به وړاندې شي، چې د ولسمشر لخوا له توشي وروسته به د 315 غړو فرمان لمخې د کمیټو کار او د ځمکو ویش پیل شي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي کډوالو او راستنیدونکو ته د ځمکو د ویش په برخه کې د پخواني ولسمشر 1304 غنه فرمان د اوسنی حکومت لخوا تعدیل او توشي شوی او په 315 غنه فرمان اوخته ده. خغله باهر وایي د 315 غنه فرمان پر بنسټ به له دې وروسته یوازې په مستحقو خلکو ځمکې په تیزی سره او په کم وخت کې وویشل شي. دغه وزارت د شنوای له 2015 میلادي کال نه تر 2018 میلادي کال پورې په 8000 بیرته راستنه شو زمکي وشلې دي، خو په 2013 کال کې د فرمان د تعدیل لامل به هیڅ زمکي نه دی وشلې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کور جوړونې کمیسون وایي چې د زمکو د وشلو او تثبیت په برخه کې جوړې شوې کمیټه باید هڅه وکړي چې د زمکو د ویش په برخه کې د مستحقو خلکو د معلومولو لپاره د مسولینو او د سیمې له شوراګانو سره مشورې وکړي سو حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسیون یو غړی میربت خان منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید شفافیت موجود وي په دې کې اول دا کمیټه مجبور مکلف دي چې نظر خواهی وکړي د منطقې په سطحه او هغه بیا د تایید شوی د ولایتي شورا د ټولو ولایتونو نه او هغه ولایت مقام او ټول ورګانونه هلته شوراګانې موجود هغه هم باید دغه خلک تثبیت کړي چې څوک مستحق دي. نو داسې نه وي چې مهاجرین وزارت په خپله مرکي او څوک چې مشخص کړي د کمیټو له طرفه هغه
دا په داسې حال کې ده چې له بهرنیو هیوادونو زیاتره راستنه شوي کډوال شکایت لري چې د اسنادو لرلو سره سره تر دې مهاله نه دي توانېدلي چې د حکومت لخوا کومه نمره ځمکه ترلاسه کړي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
السلام علیکم د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کاپیسا له ولایت د خطاب په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو د کمیسیون سره یو ورځ کار کړی خو اقزامه تر اوسه هم پاتې ده. دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خطاب او ورپسې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
نوم دې څه دی او د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟ مشکل دې څه و؟
مشکل هم دغه دی چې څه موده مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی. ښه، نو هغه کومې پیسې چې موږ ته ویلې وې تر اوسه پورې هغه پیسې موږ ته نه دي راکړل شوې. تذکرې زموږ نه اخیستې دي، ویلې چې تاسو ته ماشینونه راځي. تذکرې هم تر اوسه پورې هغه کارمندانو سره پاتې دي او ماشینونه هم تر اوسه پورې موږ ته نه دي راکړي.
دا اته شتم د میزان چې د ولسي جرګې انتخاباتو په هغې کې دې کار کړی؟
بله، په همدغه کې کار کړی. هغه یو ورځ کار کوونکي چې نیول دی ورځ دپاره.
څه قرارداد یې ورسره کړی او څه فورمه چې شم امضا کړی و؟ د کاپیسا ولایت په مرکز کې د کار کړی او کنه کومه ولسوالۍ؟ صرف یو ورځ د کار کړی؟
یو ورځ. بله.
تاسو ته څه ویلي چې ورځ کې به څومره درکوي؟
یاره تاسو دقیق معلومات نه و، بس اول خو ما ویل چې $200 دي. پوه شوې؟ بیا اخر چې پوه شو ویل یو نیم سل ډالر دي. بس پیسې په یو ورځ کې درکول کېږي؟ نامنی مو بس جنګ مو خو په هغه شرایطو کې موږ بیا بس ضرورت هم درلودو پیسو ته بس کار مو کړ. نو بیا تر هغه وجه نه اوسه پورې نه موږ ته پوښتنه کړې ده او نه چا پیسې مې څنګه سره کړې.
کاپیسا ولایت کې خو به د انتخاباتو د کمیسیون کومه شعبه یې کنه هلته مراجعه کړې؟ څه وایي درته؟
هلته تللي وو څو دقې لا، هغې وویل چې بس دلته پیسې راغلي دي موږ ته، هم هغه کوم اسناد چې دي دلته ورک شوي دي نه پوهېږم هغه موږ ته تسلیم شوي نه دي. هغه لیست د کارمندانو څنګه څوک چې وباس دې لپاره چې هغه لیستونه موږ ته راشي موږ هغه لیستونه په حساب پیسې ورکوو. ویل یې چې دلته ولایت ته راغلي همدلته دي. نو دا خو کار مشکل د هغه کې دی موږ ته خو نه دی. نو که لیستونه پیدا نه شي نو زموږ هغه خطر هم ته شي.
څو وارې مراجعه کړې؟
یاره درې دفعه زه خپله تلی یم.
ته یوازې او کستا غوندې نور څوک هم شته چې دغه حق او زامه یې پاتې ده؟
دا ته نه زه نه یم. تقریبا درته ووایم چې د خپل روم کې کوم محل و دی کې تقریبا درته ووایم چې څلوېښت نفره و. پوه شوې؟ څلور محله وو په یو مرکز کې. همدغسې تقریبا شپږ نفره وو. نو دغه پاتې دي
دغه څلوېښت واړو پیسې نه دي اخیستي؟ مکتب دی ویلے خونځه دی ویلے
مکتب نه ویلے ته څوار سره به تعلیم کړای دی
دغه پیسو ته څومره ضرورت لري سم مشکل سره مخ کړی
یار رشتہ چر تا وای ما کور ما سر ځ خپل پوشه پلار ما سنگره دی کاروبار نشي کوله کور ما سر ځ خپل ما پیسو ته رشتہ هغه وخت ضرورت ته دا اوس ضرورت لري مزه کوي هغه څه شرایط جنگ او بد حال او بس خو دا موږ اصل شرایط ته موږ لخر پیسې ضرورت ورکړي
بیخی نہ درکو نہ تما درکئی وعدہ درکئی
وعده ورکړی چې مثلا د اسناد چې کله ورښوی دي د کوم رسټورنټ د کارمندانو نو دا چې کله پیدا شي تاسو حق بدر کو موږ ولې چې څه دا پیدا شي چې پیدا نشي موږ څه خبرې وکړو کوم یو کارکونکی دی بس څه کارکونکی دی کوم یو نه دی امکان نه دی حق هغه ته ورس پاره چې بس پاتې وي
تا आवाज به ورسو د مسؤل مقامات غوښته به ورسو
مننه ژوند اوس
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان لمرستیال خاغلی زبیح الله سادات سره شریک کړه. جناب سادات صاحب، د کاپیسا ولایت نه د خطاب په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د میزان پاتې وشتمه او نهه وشتمه یې د دغه کمیسیون سره کار کړی، خو تقریبا پنځه میاشتې کېږي چې دفتر په دفتر ګرځي خو حقوق یې تر اوسه هم پاتې دي. په دې سره کې مو ستاسو نظر غوښت.
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکوونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی، یا هم د سفتنام پروسه کې، یا هم له هغې نه وروسته تاسوېږي د هغوی امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ باندې دغه ستونزه په ډېری ولایتونو کې شتون درلود. خو تاسوېږي چې هغلته هم هغه کوم معیارونه چې هغوی په پام کې ورته نیولي دي او کوم اسناد چې ضروري دي هغه باید ټول تکمیل شي، او ترڅو دوی ته خپل حق او زحمه یا امتیاز چې دوی سره ژمنه کړې وه هغه ورکړي. همدغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغه مرستندویه بنسټونو سره پرې بحث کړی دی، او د ډېری ولایتونو مشکل حل شوی دی، او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس کار جریان لري. انشاءالله ډېر ژر به دوی ته خپل هغه حقوق چې دوی سره ژمنه کړې وه هغه به ډېر ژر ورته وسپارل شي، او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه له ټولو هغه دوستان څخه مننه کوم، او بخیر دې غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازم و دوی خپل حقوق نه ترلاسه کړي. خو دغه موضوع بیا هم ډېر جدي زه تعقیب کړم د مونږ د مالی بخت سره.
ساده چې ستونزه څه و چې د انتخاباتو د موقتی کارکونکو دغه حقوق په وخت اجرا نه شول؟
خو بدبختانه دې کې یوازې هغه نړیوال مرستندویه بنسټونه چې دي په هغوی دغه امتیاز ورکوي، او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي تر څو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ ولاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي.
یعنی دوی باید مایوس نه شي، کار پر روان دی، او
په هیڅ صورت هم کار جدي کار پر روان دی. د ډیری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی، او ان شاء الله الرحمن ډیر ژر به دوی خپل امتیازات واخلي. همدا اوس به هم یو ځل بیا د مالی برخې سره دغه موضوع شریک کړم، او څومره درڅ کېږي بعد دوی ته خپل حقوق ورکړل شي ځکه دا دوی حق دی، او موږ هم ژمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه کړي.
ډیر زیات تشکر.
سلامات
د انصاف پلټکه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د کاپیسا ولایت د خطاب په نامه یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو لخپلوا کمیسیون سره کار کړي، خو کابو 15 میاشتې کېږي چې حق او زامه لا پاتې ده، او د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د بیان مرستیال خاغلی زبیح الله سعادت وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی، او په نږدې ورځو کې به خلاص او د دغه ټولو موقتی کارکونکو حقوق به ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو د ورکو دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته داسې کوم پیغام نه دی راغلی چې په هغه کې زموږ یو ورک دوست پیدا شوی او هغه له خپل کورنۍ سره یو ځای شوی او له بده مرغه نورو دوستانو هم داسې کوم پیغام نه دی راستولی چې په خپل سیمه کې د داسې یو چا په اړه معلومات راکړي چې هغه خلکه د ورک کس کورنۍ ورسره تماس ونیسي. خو په هر صورت نور پیغامونه لرو چې تاسې په هغو کې په خپل ورک پسې ګرځئ. ورځو مستقیم هم دغه پیغامونه په کار سره اورو.
دا پلاس کاله یا دوپس کاله کې دي تقریبا ورځ دي کې څوک به دا شماره څوک معلومات صفر او څلور اته دوه اته څنګه پنځوس نه و. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی یم د ټیم د سبب بلوچستان کوټي ضلع پشین خانزي اوسیدونکی یم. دا ما زده د کراچی سګایزم زموږ یو عزیز د جمعه خان کازوی چې د غنی په نامه دی د واټو کالو سده د خپل کور نه درکه دی. هر مسلمان رور د غنی په اکله معلومات لري چې د جمعه خان کازوی دی کفار ولایت کې اور چاته معلومات یې د خپل ځما आवाज اوري ماته دی په دا لمبر ټلیفون راو کی. نو ډیره مهرباني او ډیره شکریا به یې لمبر دی زماغه 0314 کیا سل اول. والسلام.
بلی سلام علیکم. زه احمد شاه د یلمن د ګریس ولسوالی څخه خبرې کوم. ما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما یو د ماما زوی دی شرالی منیزی د محمد زوی دی دا غوډي ورور دی. د شپږ میاشتې زیاتې کم کېږي چې دوی د کوره ته وتلی دي هېڅ دره کښې نه سړي ټلیفون کړی دي. نو هر یو ته که د ده په هکله یو معلومات وي مفت زما سره دې په دغه شماره ټلیفون وکړي 0 4 8 0 5 5 9 8 15.
بله السلام علیکم. زه عبدالقیم ولسمل د فراه د ولایت بالابلد ولسوالۍ د ګرانی د کلي سای شرفلین کې وروره. ما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا 14 کاله عمر دی او دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دي. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري وروره کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راووي وروره. 900,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مخلازل ریاضمنگل میناناک یما د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د لاجګړو کلی اوسیدونکی یما. یو دوه کاله مخکې زما یو د تره زوی ده چې نقیب الله په نوم دی نظرکه شوی. دا کار چاته معلومات وي نو په دغه شماره دې ما ته زنګ وخی. صفر اویا نه اویا اتیش نه سو یو پنځوس شماره یو ځل بیا وایي ما صفر اویا نه اویا اتیش نه سو یو پنځوس. کار چاته معلومات د مهربانۍ هغه دې ما ته زنګ وخی.
السلام علیکم. زه عالم ګل د هلمند ولایت نازیه د ولسوالۍ د شرشرات د سیمې خبره کوم. زما پلار شیر محمد ګل اکا په نامه دی. سړی سړی دی. دا صاحب تکلیف لري. یو نیم کال کېږي چې د کور څخه وتلی دی. دا اویا کلو تر شاوخوا باندې عمر دی. د هر مسلمان ورور سره چې اویا لیدلی یا د مرګ یا د ژوند درکې ورته یې وهي موږ ته دغه لمبر باندې زنګ ووهي. صفر و څلور نه یو درې صفر یو نه پنځه. یو ارې بیا وایم صفر و څلور نه یو درې صفر یو نه پنځه. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد عثمان د وردګ ولایت د بندچک ولسوالۍ څخه ستاسو د ازادۍ راډیو ته د پیغام ثبتوم. زما یو د کاکا زی دی د حسن الله په نامه دی. د رضاګل زوی دی. د تیر اوړي د اختر نه لس ورځې مخکې د غزني په ښار کې د کار دپاره تللی وه او مزدوري یې کوله. د غزني د جنګ نه وروسته د ده د تلیفون اړیکې زموږ سره قطع شولې. د هغو نه څو وارې موږ پسې لاړلو د غزني په ښار کې پوښتنه وکړه. بس د هغو نه موږ ته د ده معلومات نه د مړي او نه د ژوندي درک شته دی. زه د ازادۍ رادیو د کار کوونکي د نه غواړم چې زما پیغام خپور کړو. که چیرې وي چې چاته د ده معلومات وي نو مسلمانۍ د مخې د موږ ته په دغه اړیکې تماس ونیسي.
صفر اوه سوه پنځه اویا او نه سوه اوه شپېته نه سوه پنځه ویشت بله شمېره د تلیفون ده صفر اوه سوه یو اتیا دوه سوه شپږ اتیا اوه سوه شپږ پنځوس.
السلام علیکم، زه عبدالصمد خیسار د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه خبرې در سره کوم. وروره، زموږ یو سیار پیغام پرېښو یو څو عمر مخکې چې روزګۍ نومېږي د ناوی ولسوالۍ د سیمې دی، خسرآباد دا یو غاښ شین دی. په صورت داسې چې میانهکته سړی دی، ډېر د کرزي په څلور کاله چې کېدله تېر شول، د کرزي صاحب د بچي په دغه وخت کې ورک شوی، نو وتیا دې لس کاله کېږي چې ورک دی. وروره، هر چا که لیدلی یې یا پاکه معلومات یې ورته هغه پیغام چې پرېښو، هغه سړی زموږ آواز اوري، موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نهه څلوېښت لس څلور پنځوس لس، یو ځل یې بیا انتخابوم شمېره، صفر اووه سوه نهه څلوېښت لس څلور پنځوس لس. ډېره درنه شیرني لري، هر چا معلومات راکړي.
السلام علیکم. بعد سلام، زما یو د اکا زوی دی چې د ولیدات پر نامه دی، د اتن ورځې کېږي چې بې درکه سوی دی. نو هر څوک د ولیدات په اړه باندې یو څه معلومات لري، ما سره دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي، صفر درې صفر دوه درې اته شپږ دوه ویشت څلور شپېته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما حسیز عبدالرزاق یو زوی چې نصرت الله نصرت کې نومېږي، یعنې نوم یې نصرت الله دی، په نصرت باندې مشهوره دی. تقریبا پنځلس میاشتې کېږي ورک شوی دی، د کندهار د ولایت د زرید ولسوالۍ د ناجي د کلي. عمر یې تقریبا پنځلس کاله دی، فتنه ګردی دی او د دیني علم زده کوونکی دی، یعنې طالب العلم دی. او ډېر چالاک او بیداره هلک دی. هر مسلمان ورور چې په هکله معلومات کوي، پردغه نمبر دی تماس ونیسي. شیرینی ورکول کېږي، صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. مره بیا تکرارول، صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ.
السلام علیکم، زه د پکتیکا د تروو خبره کوم. بدرالسلام په نامه سره، زما یو د اکا زوی ده، یو څه د اعصابو مشکل لري. ان باران ایوبي نمیر د دې میاشتې کېږي، د کوره زه په ورک ته پسوم جلالزی ده، که د هر چا ته درک دي یا د خپله دغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه اووه اته سوه پنځه نوي پنځه پنځه. وسلام.
ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکه یم. زما یو د کازی د حمدالله په نامه دی، د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ د خواجهمس د کلي اوسېدونکی دی. که دوی زما غږ اوري، یا ته د په اړه کوم دوست معلومات لري، لطفاً د انساني مهربانۍ له مخې دی زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا.
د تا بهیر کب په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
بلی، السلام علیکم، زه روزی محمد شاکر یم، د هلمند ولایت نوزر ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د مرجي ولسوالۍ د فساو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، یو مې ورور دی، یو مې اشه دی. ورور مې د ګل احمد په نامه دی، د هغه محمد مرحوم لسی دی، د محمد غوث اکا زوی دی. دا دوه درې کاله کېږي چې د کوره نادرکه سوی دی. همدارنګه یو مې اخشه دی چې ورسره یو ځای نادرکه سوی دی، سردار نومېږي، د سروار اکا زوی دی، د وړونو نومان دی ګلولي افغان ولي. دوی هم دا درې کاله کېږي د کور نه درکه سوی دی. که هر څوک په اړه معلومات لري، د مهربانۍ د وخت ټلیفون له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي، صفر اووه صفر دوه دوه صفر نهه اته پنځه.
زه په تاسو ولایت ژوند ولسوالۍ د لال آباد منطقه سره په تماس کې یم. یو ورک شوی کس لرو په نام د امیرجان د 53 کالو دی. تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې تېرې چې د کوره وتلی نه درک دی چې چرت نه لري. هر چا که پیدا کوي په دغه نمبر دی زنګ ووهي 0800 800 800 224 بل نمبر دی 0800 800 840.
سلام علیکم، زه عبد الرحمن یم د میدان وردګ ولایت نه. د نور نور سوالی نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. زما ورور د عبید نومېږي چې دایو کوم نه درکته وای ده. جمهوري زوی ده، زه خپل عبد الرحمن نومېږم. دغه مې شماره ده که څه مې ورور شما معلومات ما ته څه راکړې زه ډېره ماکامه کېرینی وای کړم. زه پروا یم شپږ 222 شپږ 2 سلام.
الو السلام علیکم، ته د غزنی ولایت چې می تماس سره نیولې ده. زما یو ماما ورک ده په نوم د سخیدات غزنی ولایت چې کوره وتلی ده. اسکندر زوی ده، د 15 کال کېږي چې تللی ده. نو هر چا ته معلومات وي او لا اسلامي خشت لا خپلو هیوادوالو ته خپلو انډیوالانو ته معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ راته ووایي. مور پلار مرد او مور ژوندی د غټ ډېر پسې جګر خون ده. خو مو لطفاً ته دغه شمېره دې زنګ ووایي. 0 5 4 4 4 6 4 0 د لطفاً په دې شمېره دې ما ته زنګ ووایي. په سلام وکړه.
السلام علیکم، زمنګ اورور احمد جان ولد اجرد جان د وزیر وشدین کې سپیلن په چانتلکه سکونت کې او هر څه چې معلومات او یې پیژني نو په دا شماره د منتجنګ 70 80 87 68 69.
ازادي راډیو ته زموږ سلامونه. ازادي راډیو ته زموږ پیغام دی. زما یو زوی د ډاکټر حمید الله په نامه دی، د لشکرګاه د ولایت. زه خبره کوم چې د مدرسې څخه درکه شوی دی. دا و میاشت کېږي که هر ورته معلومات یې په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. 0 5 4 8 1 9 2 7 2 1. سلامونه.
دا زاده راځو سلامونه وایم او فرض سلامه. زه محمد عمر چې جلال آباد کې اوسېږم په کم شلوار یم. زما یو زوی ورته دی دا 9 میاشتې کېږي چې د کوره وتلی دی او په هېڅ پته یې نه پوهېږم. 6 کلن دی او هر چا ته چې پته یې او د ازادۍ د لارادو د لارې دی ما ته تلیفون وکړي ډېر خوشحاله به شم او ډېر خپه یې غوړ کور خپه دی ودرېده او دغه زما د تلیفون نمبر دی 0 8 8 8 2 5 1 0 9. والسلام.
السلام علیکم، د ازادي راځو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایي. د مونږ یو ورک شوی وراره ده چې د مرحوم سید آغا زوی ده. د لاغا نومېږي. تقریبا دا 6 کاله 5.5 کاله کېږي چې دا یو ورک ده. هېڅ الو اوال دې نه لرو. چې تاسو ته مونږ زنګ وهو چې مونږ ساده اواز نه پکې نشر کړي. تقریبا 5 کاله مخکې مونږ ته 5 کاله مخکې ایراد نه یو زنګ وو چې زه په اردو کې میابندي یمه. له هغه وخت نه تماس مونږ سره قده ده وروره. که د مونږ د ازادي یادو د تاسو خواهشمن د خیر وېږي چې مونږ د اواز نشر کړي. مونږ د ولایت کابل نه زنګ درته ولی ده کمپنۍ سایه نه. مونږ د ولایت کابل یي لسوالین پاغمان قاضیه مرګیران سکونت پیلي په کمپنۍ کې ده. دغه کمپنۍ ورک شوی ده. نو که چاته معلوم و د مرحوم سید آغا زوی ده او دین خاص باندې دای مشهور د زیک کریم خان نومېږم. خان آغا نومېږم. مالی تلیفون 0 5 9 9 15 11.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مرسته ولې وو هیله لرم چې ژر تر ژره وکولای سي د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سي او د نخواله پایته ورسیږي. مخکې تر دې چې د خپل پیغامونه کوم یو ځل بیا یادونه کوم، ځینې زموږ دوستان دي چې پیغامونه راستي خو په هغه کې دوی د خپل ټلیفون شمیره نه وایي. زه دا یادونه تکراروم چې که تاسو غواړئ چې تاسو پیغام په سمه توګه خپور سي او مرسته اوسې ستاسي د ورک عزیز په موندلو کې، نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره، خپل ځای او د کوم کس چې ورک سوی دی د هغه نشانه وایست، نوم یې وایست، نو تر څو زموږ نور هیوادوال وکولی سي که چیرې دغه په اړه معلومات ولري ستاسو سره تماس ونیسي او ستاسو د ورک سوي عزیز په پیدا کولو کې درسره مرسته وکړي. نو تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه خپرو، ستاسو اجازه غواړم. تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000023481. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042021212145.